درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تمو ز اسمت څاروان هر کله کوم د پاکستان صدر اعظم یو ور بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري دا د دې او نور راپورونه وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ولسمشری مانی د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکي د ماین په چاودنه کې ټپي شوی. د افغان دولت او طالبانو د راتلونکو خبرو اصلي موضوع به اوربند وي او پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو معبد د برید او رچولو په تړاو یې څوار لس کسان نیولي. بشپړ خبرونه. د ولسمشری مانی د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکي د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون نوه برجه سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوه ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی پر خپل ټویټر پانه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان دومره ذلیل او بے وسه شوي چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نشي کولی. د کابل پولیسو هم د مقناطیسي ماینده چاودنه تایید کړې. خدای نه دی ویلي چې هدف یې څوک و. بل لورته په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې ورته چاودنې د مساتنې دوه پولیس ټپیان کړل او یو رکشا چلوونکی یې وواژه. د دواړو دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی د مشر په وینا اوربند به د سولې د روانو خبرو یو اصلي موضوع وي. معصوم ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده او د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت به هم د خبرو پر مهال مطرح شي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحا کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ بیا پیل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د کورونا وایرس د خپرېدو کچه په ثابت یا ټپه ولاړ حالت کې ده. احمد جواد عثماني نن کابل کې خبریالانو ته وویل له دې سره سره هم دوی د وایرس د دویمې څپې مخنیوي ته چې په خبره یې اوږده دوره به وي چمتووالی لري.
بین 13 ساعت الی 16 ساعت
د یوې ونې په ترس کې له 1300 تر 1600 پورې کسان په کورونا اخته کیږي. حال دا چې په تیرو ونیو یعنی له 1400 تر 1300 ونې پورې دا شمیر د زیاتېدو په حال کې وو. اوس ویروس په ثابت حالت کې دی. دا یو ښه خبر دی.
خبر خوش است.
ښاغلی عثماني وویل افغانان باید د کورونا د بدلون موندلې بڼې مخنیوي ته احتیاطي ګامونه اوچت کړي ځکه د ویروس دغه بڼه تر پاکستان او هندوستان رسیدلې. نوموړي له افغانانو وغوښتل چې تر راتلونکو څلورو اونیو پورې له اړتیا پرته ګاونډیو هیوادونو ته تګ راتګ ودروي. افغانستان کې څه باندې 25,000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او شاوخوا 2,000 کسان ترې مړ شوي، خو دا رسمي شمیرې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي چې نارسمي شمیرې له دې څو برابره لوړې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ایډیټرانو بورد او د ګڼ شمیر څانګو مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم مشر مایکل پاک ته یو اعتراضي لیک لیږلی او نوموړی یې د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی. دوی په یو اعتراضي لیک کې چې پرون د دسمبر په 13 لیکل شوی د یو اس ای جی ایم اجرایه مشر مایکل پاک تورن کړی چې له مالی او عملیاتي پلوه یې د ازادي راډیو د خپلواکۍ مخه نیولې ده. پر پاک نورې نیوکې دا شوي چې د آزاد اروپا ازادي راډیو پخوانی مشر جیمی فلای ناڅاپي له دندې لرې کړی او د امریکا د یو ګوند په ګټه کار کوي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې مشر مایکل پاک د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګمارل شوی او تیره جون میاشته کې د سنا جرګې لخوا هم تایید شو. د دغه اعتراضي لیک یوه یوه کاپي د امریکا سنا جرګې او د استازو جرګې مشر ته به کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو او د منتخب ولسمشر جو بایدن د انتقالي ډلې د نړیوالو رسنیزو چارو مشر ته هم استول شوی. پاک بیا د اعتراضي لیک له تیروتنو ډک بللی او ویلي دي د ازادي راډیو د خپلواکۍ د محدودولو لپاره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو معبد د برید او رچولو په تړاو یې څوار لس کسان نیولي دي. ځایي پولیسو نن وویل چې نیول شوي د هغو سلګونه کسانو له ډلې دي چې پرونی د خیبر پختونخوا په کاراک سیمه کې د هندوانو پر یو معبد هجوم ورور. په پاکستان کې هندو لګکیو پر دې چلن نیوکه کړې او غندلې ده. د پاکستان فدرالي حکومت او ایالتي وزیرانو هم دا اقدام غندلې. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنوي کې خبره شوې لیدل کېږي چې سلګونه کسان په مارتلونو د معبد ودانۍ ورانوي او له ودانۍ توره لوخړه پورته کېږي. بلورته د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالې واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي وتړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغه ښوونځیو سم زده کړې نه دی وړاندې کړي. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د پاکستان صدر اعظم یو بار بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو سره به په خپل وخت خبري وشي.
په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول دغه سپارښتنه هم دا وه چې کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
په تخار کې یو شمېر فعالو ښځو د اوربند غوښتنه وکړه. په دې کال کې د سولې لپاره په افغانستان او نړۍ کې څومره هڅې شوي؟
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي
په دې اړه په یو مفصل راپور سربیره به واورئ. کورونا وایرس په اوج کې په نړۍ کې د نوي میلادي کال په مراسمو د وایرس څومره اغیز کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالهاري هم اوریدئ شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یو سیاسي موافقه پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوریانی سره پکتنه کې کړې. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره باید اوربند وشي. له بلې خوا د ملي مصالحه د عالی شورا مرستیال وای د افغانستان دولت مذاکره کوونکې پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پایل نیټې د رانیکتې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پایل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي دوی مذاکره کوونکې پلاوی چمتو دی چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره د خبرو میشته کی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکې پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسي. خغلی دین محمد جا تکړه د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړې وای. په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکی موضوعات بحثونه شوي خو د جزئیاتو له رسنیس کولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخې مشورې کړي. د زیاته کړه د دوی ټیم چمتو دی څو د بل پړاو خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. د خلکو سره پراخې سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغه هوکړې له مخې چې دواړو لوریو کړي د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د شوي هوکړې له مخې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکی چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېرې اوږدې د دواړو خواوو په لیدلوریو کې توپیر دی. د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی د تاوتریخوالي کمی چې یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابر کړي له هر څه مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام څخه به هم په کلکه ننګه وکړي. خو د طالبانو لومړیتوبونو کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کیږي او اوربند د وروستیو موضوعاتو له ډلې دی. خو د دې ټولو سره سره دواړه مذاکره کوونکي پلاوی د شخړې حل ته د یوې سیاسي لارې د پیدا کېدو لپاره خپل ژمنتیا ښیي. پاکستان چې د افغانستان په سولې کې ونډه مهمه بلل کیږي هم د سولې رواني پروسې د بریالیتوب لپاره د خپل هڅو له دوام خبر ورکړي. د دې هیواد لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غنی سره کتنه کوي ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نظامی حل لار نه لري او دواړه لوري یعنی افغان حکومت او طالبان باید د سیاسي هوکړې پر بنسټ یوې پایلې ته ورسیږي. د پاکستان د لومړي دفتر د لومړي وزیر له دفتره په یو خبر شوی خبر پاڼه کې د عمران خان له قوله لیکل شوی د تاوتریخوالي د پای لپاره باید دواړه لوري اوربند کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر اساس روغه وکړي. لبلې خو په تخار ولایت کې یو شمیر فعال شزي د جګړې لشکیل خو غواړي چې لومړی اوربند وکوي چې تلپاتې سولې ته لار هواره شي. دوی د غرزوي چې د رواني جګړې لکبل د هیواد په ټولو ولایتونو کې ډېر شزي به سرپرسته شي او له سختو ناخوالو سره مخامخ دي. نور حل په یو راپور کې ووري
15 کلنه پرګله چې دای مستار نوم دی د کندوز اړوند یالچین د سیمې وسیدونکو ده. د څلور کوشنیانو د مروای له میړه سره ژوند تریخو دی. واده لاس کاله کېدل چې دوه کال مخکې میړه طلاق ورکړ.
مانه لاته کوم کار خانه خودم بود، دکان ما خودم بود، سرمایه دکان خودم بود. اما
خاون میسه وهلم او دبولم، کور او دکان زما خپل و. خو خاون میسه یې طلاق کړم او بلخه ځای وکړه. زه یې له کوره وشړلم او زما اولادونه یې هم واخستل. له دولت نه غواړم چې له خاون څخه مې زمانه فقه واخلي.
په کندوز کې د ښځو د حقونو فعاله سلیمه حیدری بیا وایي تر ډیره د تاوتریخوالي عمله نه مجازات کیږي او له همدې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. میرمن حیدری د دې ستونزې او شمیر نور لاملونه هم یادوي.
مرکز شان شاید کاهش یافته باشه به خاطر آگاهان جامعه اطلاع رسانی کردن، ولی
شایی په شهر کې د تاوتریخوالي کچه تر یو حد پورې کمه سوي وي، ځکه دلته د پوهاوي کچه لوړه ده. خو په کلیو او بانډو کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده، ځکه په کلیو کې د وهلو او ټبولو سربېره نجونو ته ښوونځي ته د تللو او د لوړ زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او دغه راز له رضایته پرته کوزدن کیږي. د خپل فکري او ذهني تاوتریخوالي دی.
په کندوز ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکي وایي ساش کال په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې یو سلاته د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي چې له دې شمیر څخه 15 پیښې د ښځو د وژلو دي. د دغه کمیسیون رئیس سید حافظ الله فطرت په دې اړه وویل
در مجموع به تعداد 108 مورد خشونت علیه زن در دفتر صحابی کمیسیون مستقر پاشد.
ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو سلوات پیښې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په سیمه ییز دفتر کې ثبت شوې دي چې د تیر کال په پرتله سش کال د تاوتریخوالي په کچه کې 10% زیاتوالی راغلی. په دې شمېر کې 15 د قتل پیښې او 2 د ځان وزنې پیښې دي.
په کندوز کې د ښځو چارو د ریاست رئیس نصیبه هولکر بیا وایي چې د تیر کال 9 میاشتو په پرتله د روان کال په 9 میاشتو کې له دوی سره په سب شوو قضیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې 10% کموالی راغلی دی.
صد کال منگ ده تاوتریخوالی دری نوی پیخی درلو دی چه خوشبختانه اکثر پیخی هواری شوی دی او لدیش میر سخه تویش ده کورنه جنجالی پیخی وی چه هغه هم ده سلام شورو للاری هواری شوی او ارتیا نو چه هغه دی وسیرل شی.
اغلی هولکر زیاتوی چې خای په ولسوالو یو کلو کې د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه وي، ځکه د امنیتي ننګونو او نوړو دودونو لکبله زیات شمیر شزې نه غواړي چې خپل شکایتونه ثبت کړي.
نمیتونم بگم که به معنی کاریش قضایا در سرتاسر کندوز
است. ممکن ما در کار زنشم ویلی چې په کندوز کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي پای ته رسیدلی. خی په ولسوالیو او کلیو باندو کې د تاوتریخوالي کچه لدی هم لوړه وي، ځکه د ناسمو دودونو او د نامنیو لکبله زیات شمیر ښځې او نجونې نشي کولی ځانونه عدلي او قضایي ادارو ته او د ښځو چارو ریاستونو ته ورسوي. ښایي ډېرې پیښې ولرو چې تر اوسه پورې زموږ اداره کې ثبت شوي نه دي.
په کندز کې د ښځو د حقونو فعالانی وای د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې باید قومي مشران د جماعتونو ملا امامان او د مدني ټولنو استازي په ګډه سره کار وکړي چې په راتلونکو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کال په وښدو کې د سولې په باب حالو ځلو ته هم په یو مفصل راپور کې ورسته کتنه کوو. د ایتالیا په لرغونی سیمه پومپیو کې ل لرغون پوهانو د خوراک او څښاک یو بشپړ ځای کشف کړ چې د دوی په وینا به ساري دی. پومپیو د ایتالیا هغه لرغونی ښار دی چې د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې شامل دی او د دې ځای لیدو ته د نړۍ له ګوټ ګوټه ګرځندویان ورسی. د دې موضوع تفصیل احمد شي برابروي.
لرغون پوهانو د ایتالیا په پومپی ښار کې چې د میلادي نه هویایم کاله تشفشان لاندې کړی وو د خوراک او چاک پلورنځای موندلی دی. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی. دا یو لاتینی اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د چاک تاو د شیان خرڅېږي. دا ځای تېره اونۍ کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانیستل شوی. لرغونپوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلی دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردي ګردین غری دي او داسې ښکاري چې خواړه به پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څارویو او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوی هیلې راځوړندې معلومیږي او دا به د هغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغونپوهه ویلاریا اموري چې وایي چې په دې ځای کې د خوک غواګۍ یا هلزون او غوی غوښې هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغونې سیمې مدیر ماسیمو اوسانا رویټرز اژانس ته وویل چې دا بې ساری کشف دی. لومړی ځل مو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغونپوهانو دلته یو برونزي کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او چلو لپاره یو شمېر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 30 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې ډیر لسره خلک اوسېدل او بیا تشفشان د ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغونی ځای کې چې په 65 هکتار مځکه ودان شوی وو له 1500 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه له 3 برخې کشف شوې دي.
دو سره شلم میلادي کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسیدو لپاره د هڅو یو بې ساری کال و. د سولې په هڅو کې د پرمختګونه وشول او ډېری هیلې وغوړېدې. اسد الله لودین په دغه تفصیلي راپور کې د 2000 شلم کال د سولې پرمختګونه او هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو د پلاکا د 2000 شلم کال د فبروري په 9 دوه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و.
Today is an historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او وی ویل
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires.
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدی ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شوجمنو باندې ودرېږي 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوې پړاو یاد کړ.
تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه و. د کار لپاره لز زله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ تر سره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خبرېدل. د لس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او پترس کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره یې لمخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربان غږ ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه وژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې لمنځه وړي.
خبرې لمنځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې نه انګریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریځ بیرته نرم او د 2020 کال د جنوري په 6مه نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پر تله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9مه بعد د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9مه د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو، د ناتو له عمومي منشي ینس سټولټنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zmuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darluda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mlatar sar de ariko paala khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nari walu tar hago sar arike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taakal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لیست افغان حکومت ته سپارلی. خو دا سی و نشول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو ماده نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پایل سباند شپږ میاشتې وزندید. افغان دولت لمړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادیدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4000 نورو د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شوه. د 2020 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لوی جرګه پیل شوه. نږدې 3500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي.
جرګه د سولې او مذاکرات او د پیل په وړاندې د شته خاندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هم حاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هر کلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغانی خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغانی خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغانی خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایي شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12 یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغه وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
لکه څنګه چې د اسدالله الدین په دې مفصل راپور کې مو واوریدل، 2000 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په برخو کې بې ساری کال و. په دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه د درېدو لپاره لوی ګامونه واخیستل شول. د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. ورپسې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شوه. د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي، لومړی پړاو یې ترسره شوی دی او اوس ټاکل شوی دی چې د جنوري په 15 نیټه بل پړاو پیل شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښکې کا.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زمو شخله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر و په مزنه صفه 12:15 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه او ری د خبرونه دوهمې مایته نشدې د خبرونه په پاتې نیم ساعت کې 2:19 پروګرامونه لرو د ان اس اف او ازادي رادیو ګټ پروګرام او د غرس کور کلی لرو خو اوس چې څلور بجې او 10 دقیقې دی اسدالله لودین هم استودیو ته راغلی چې لن خبرونه در واوروي
د ولسمشری معنی د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکي د ماين په چاودنه کې ټپي او موټر چلون کې ووجل شو چاودنه نن سهار د کابل 46 نو برج سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستيال جاوید ولی پر موټر شوې ده. دا خبره د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی کړي او ویلي دي چې د خاغلی ولی ټپونه جوړ دي. د افغانستان دولت د سولې د مرکزی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانګزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکی هم روښانه کړل. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ویلي تیرې یوې میاشتې راهیسې د کورونا وایرس د خپرېدو کچا په ثابت یا ټپ ولاړ حالت کې ده. احمد جواد عثماني وایي چې هر اونۍ د 1300 تر 1400 پورې پیښې ثبتېږي او کوم کموالی او د پام وړ زیاتوالی پکې ناراضي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ډیټرانو بورډ او د ګنشمیر څنګه مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې مشر مايكل پاکټ یې اعتراض لیک لګلې او نو موړې د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړې دی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو موعد بریډ او اورچولو په تړاو یې 14 کسان نیولې. ځای پولیسو نن ویلي نیول شوی د هغو سلګونو کسانو له ډلې دي چې پرونه د خیبر پختونخوا په کاراک سیمه کې د هندوانو پر یو معبد هجوم ورور او اور یې ورواچو. بلورته د هند اسامي یالات چې د صدر اعظم نریندرا مودي متحدین هندو ملت پالي واګي پلاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې یالات کې ټول اسلامي خوندزي تړي او د بریتانیا پارلمان له اروپای ټولنې سره د دې هواد له وتل ورسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ.
او سپورتي خبرونه هم اسدالله لودین دراوروي.
د استرالیا د کورنی کرکټ لیګ یا بیگ باش سیالیو کې د خېلو بیل کبل افغان لوبغاړی مجیب زدران په کور دننه او د کرکټ د نړیوالو مبصرینو لخوا ډیر سټایل شوی. مجیب زدران پرون د بریزبن هټ لوب ډلې په ګټه څلور اورونو کې 15 منډه ورکړې او 15 لوبغاړي اوټ کړل. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا لوبه د مجیب لپاره یو ویاړلې کارنامه بللې. په ټولنیزو رسنیو کې مجیب د افغانستان ویاړ بلل شوی خو ځینو ورته لیکلي چې باید خپلو لیګونو او لوبو کې هم همداسې وزلیږي. د کرکټ نړیوالو مبصرینو هم د افغانستان دغه لوبغاړی راتلونکي روښانه بللې او افغانستان د کرکټ د استعدادونو کور بللې. د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله د متحده عربی اماراتو له لوبډله سره د لوبېدو لپاره هغه هیواد ته ولاړه. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله له افغانستان سره د جنوري په 13مه د ورځنیو لوبو لړۍ هم پیل کړي خو د ایرلند لوبډله به له هغې وړاندې د اماراتو له لوبډله سره څو لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په تیر کې د ایرلند لوبډله سره په زړه پورې او له لاسته راوړنو ډکې لوبې درلودې. او د فوټبال له ډګره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړی اسلام الدین امیری د هند له ریال کشمیر لوبډله سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ښاغلی امیری له ښې وړتیا برخمن دی او ریال کشمیر په لوبډله کې به ښه وځلیږي. ټاکل شوی چې د هند د فوټبال لیګ سیالۍ د 2020 کال د جنوري په 9مه پیل شي.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري په نړۍ کې د 2020 کال منځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کیږي چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د تیر یو کال په ترڅ کې 3.8 میلیونه ته رسیدلې او د اخیستونکو ناروغۍ په نړۍ کې د 1.8 میلیون کسانو ژوند اخیستې ده. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه راووزي او له دې تر ټولو زیاتې خپرې شوې ناروغۍ نړیوال وشغوري. احمد شبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
نړۍ 2020 کال شاته پریشتي او د نوي کال په دې هیله هر کلی کوي چې واکسینونه به له کورونا وبا خوندې کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې
یو اخیستون کې ناروغي پیدا شوې ده چې سکار وي ته ورته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید 19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم گبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویار کې په خپل پیغام کې وویل له هغه شېبې چې کووید 19 اخیستون کې ناروغي خپره شوې ده ګڼ کسانې وشلې دي. د کورونیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو گبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو ژر او په پراخه کچه یوې ناروغي ته ځواب ورکړل شوی دی. لکه چې تیر کال د کورونا ویروس په چین کې پیدا شو، له هغه وخته تر اوسه نږدې 3 میلیونه کسان په دې ناروغي اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1 میلیون او 3 لک کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوي شمېرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ. خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړې دي د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په 10 هیوادونو کې خپره شوې ده چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالاتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوې کرونا د بی یو یو وپنوم شای په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډېره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوې کرونا ډېره وژونکې نه ده او سخت ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کیږي چې دا بل جوړو شوی واکسینونو سره مقاومت وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکو نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی کوم په خپل ماشومانو خنوم کېدو غوي دي د با استعداد لامل ګرځي.
ولې یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خو دلو دومره غور نه کوي؟
ماغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی آبا با دیرا باندی خیلی سوی نوم ده ویل زن آغا و خندان نومونه و خلق دومره به پسینه گرزیده.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم دغه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت دغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره بعد دغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند